لکه لوبیا، باغلی، مشنگ او داسې نور. ورپسې راځو صنعتي نباتات وای. صنعتي نباتات هغه نباتات دي چې ورڅخه په ډیرو نور شیانو کې استفاده کیږي، لکه ځینې نباتات چې د قند څخه استفاده کیږي لکه لبلبو، ګنی او داسې نور ډیر، او همدارنګه ځینې نباتات چې دي چې په منسوجاتو کې ورڅخه استفاده کیږي لکه مالوچه. مالوچه یو ډول نبات دی چې ورڅخه پنبه لاسته راځي، او دغه رقم ځینې نباتات چې د غوړیو په جوړولو کې چې موږ او تاسې په روزانه ژوند کې استفاده کوو د هغه د پاره چې کېږي ورڅخه خلاص راځي، چې موږ وایو نباتي شهم یا غوړي چې دي نسبت حیواني ته ډېر فایده او ګټه لري، لکه لمرګولی، شړشم دی، پنبدانه ده، د شون د دې ټولو څخه چې کېږي شهم غوړي لاسته راځي، او دارنګه ځینې وچې میوې دي لکه مثال بادام دی، پسته ده، د دوی څخه هم شهم یا غوړي لاسته راځي چې ورڅخه په روزانه ژوند کې موږ استفاده کوو. ورپسې راځو میوه وایو. میوه لکه څنګه چې موږ تاسې پوهیږو دا زموږ د صحت لپاره هم ډېر اړین دی، مهم دی، او همدارنګه په میوې کې ډېر ویټامینونه، منرالونه، انزایمونه وجود لري چې زموږ د بدن ډېرو اړتیاوې ورپوره کوي. راځو په میوه کې موږ مختلف ډولونه لرو چې هغه ډولونه په افغانستان کې وجود لري چې د هغه څخه د سټروس کورنۍ د انځر دي، انګور، انار، چې دا ټول چې دي خپل ځان ته ویټامینونه لري چې نور هیوادو ته هم صادریږي او زموږ د افغانستان په مختلفو ولایاتو کې وجود لري. ورپسې سابا وای. سابا هم د هغه نباتات دي چې هم په خام ډول ورڅخه استفاده کیږي او هم ځینې پخیږي. سابا چې دي هغه ځینې کوم چې د پان څخه استفاده کیږي، هغه لکه پالک، کاهو، ځینې چې بیدي د ډنډې څخه استفاده کیږي لکه رواش، کچالو او داسې نور، او ځینې چې بیدي د ریښې څخه استفاده کیږي لکه ګازرې یا هم زردکی. ورپسې راځو زموږ اخیرنۍ برخه ته چې د پښتنو برخه ده. د پښتنو په برخه کې موږ درې سوالونه لرو. لومړی سوال، ګرده شندنه په څو ډوله ده؟ واضح یې کړئ. دوهم سوال، غیر جنسي ډیرښت په څو ډوله دی؟ بیان یې کړئ. دریم سوال، په افغانستان کې معمولي تخم لرونکي نباتات په لنډ ډول واضح کړئ. هیله لرم چې د موضوع څخه مو استفاده کړي، سوالونه مو نوټ کړي او بلې ورځ ته درس ښه زده کړي. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول به جوړ روغ او صحتمند به یاست. شراغلاست اتم ټولګي و اتم لوست. لکه څنګه چې مو په تیرو لوستونو کې د ژوو په ډلبندۍ کې ځینې فایلمونه وویل، ځینې حیوانات مو وپېژندله چې د هغه د جملې څخه کبان و، د کبانو مختلف ډولونه و، اغزي پوټکي و، کړي لرونکي چنجان و، همدارنګه مفصله حیوانات و. دا ټول مو په تیر لوست کې زده کړله. نن راځو د هغه په ادامه ځینې نور ژوندي موجودات او مثال موږ فقاریه حیوانات شروع کړي وو چې په فقاریه حیوانات کې موږ یوازې کبان وویل. نن راځو د فقاریه حیواناتو نورې ټولګې، نورې برخې هم چې کوو زده کوو. زموږ درس به د شپږ پنځوسمې صفې څخه تر دوه شپېتمې صفې پورې دوام وکړي. راځو لومړی زو حیاتین وای. زوحیتین چې دی موږ وایو، ولې د زوحیتین په نامه سره یادیږي؟ ځکه چې دغه ژوندي موجودات چې دي هم د ژوند نیمه برخه چې د هغه په اوبو کې او نیمه برخه په وچه کې سرته رسوي، چې د هغو د جملې څخه چونګښه موږ په نظر کې نیسو. چونګښه چې د هغه د لاروا مرحله د اوبو په داخل کې سرته رسوي، او د کله چې د اوبو په داخل کې برانشونه لري، کله چې وچ تر اووزی برانشونه په سږو باندې بدلیږي او د سږو په واسطه تنفس کوي. موږ وایي زوحیتین څه ډول جوړښت لري. دوی جوړښت دی هغه نازک، رون او نمجن دي، او بې پتریکي دي یا بې پوستکي دي، ځکه نو دوی کولی سي چې د پوستکي له لارې هم تنفس سرته ورسي. بل موږ وایو چې دوی خپل جوړښت دي ځلیدونکي او زهري پوستکي لري، چې د دې عمله دښمنان نسي کولای چې دوی ته نږدې سي یا پر دوی باندې حمله وکړي. ور پسی رازو د زهایتین و دولونه و ایزی هایتین چی دی هغا پا درو دولونه باندی ویشل سوی دی چی یوی بیپشو زهایتین دی چی ده نمس خیوازی معلومی جی چی ده زهایتین چی دی پشی او لسونه نلری یعنی جورش چی دی چنجانو تا ورد دی او زینی دیره یه کری لرون کی چی شو مثالی موش ده سیسیلین دور کولی سو بل چی دی لکی لرون کی زهایتین دی دوی چی دی اوشت بدن لری او لندی پشه لری او شه مثالی چی دی موش ده دوی پا مثالو که ده سلمندر دور کولی سو بل چی دی موش بیلکی زو حیاتین وی بیلکی زو حیاتین چی دی ده هغو تقریبا 2009 پیجندل سیوی دی چی ده هغو ده جمله سخه چونگشی کوربقه او امدارنگ دیر نوری نوی یا دولو نپکشی که شامل دی ورد سیر ازو چشیدون کی پیجنو، چشیدون کی فایلم وایو، یا هم خزندگان. دی جوڑش چی دی وچ او دبل پوستکی لری چی دا دا دی لامل کی ری چی دا خارجی صدمات سخه هم وسادل سی او بل دا چی دا اوبو دا تبخیر مخنیوی هم کی. او دی چی دی خپل تنفس دا سوژه دلاری کی. د دوغو سشیدون کی چی دی دا حقی پا واسطه تکسر کهی یا دا مسل تولید کهی او د دوی حقی چی دی دا کلک پوش پا واسطه پوشل سیوی دی بل ازو دا سشیدون کی دولونه دا سشیدون کی دیر دولونه چی دی حقا نن رز لمن زتلی دی چی زینی مرشه مثال دا دایناسورز دور کوالی سو دایناسورونه چی و حقا دا سشیدون کو دا لوی دولونه سخوام چی نن رز یوازی فسیلونه پاته دی نور دولونه موږ او تاسو چې موږ ډیر ولیدلی هم دی لکه تمسا یا هم سمسارا کیشپ دی ماران دی دا ټول چې دی پچې کې راځي د سشیدونکو په دولونه کې راځي ورپسې راځو بل فایلم ته چې د الوتونکو فایلم دی ټولګه ده الوتونکي چې دی هغه خپل ځان ته مشخصې ځانګړتیاوي لري دی چی دی ده بنو که پا واسطه پوشل سیوی دی چی داغ بنی که ده دی لامل کیجی چی یو خود داغ حیوانات تاوده وساتی او ده دوی ده الوتونو لپاره هم ورسره مرسته کوي ده دوی داغ بنی که چی دی پا دوار دوله بیشت سیوی دی چی یوی نرمی بنی که دی او یوی هم مثال نسبتا سختی بنی که دی نرمی بنی که چی دی هغه داغ نباتاتی پوشلی دی او دوی ود بدن چی دی هغه چیر ساتلی دی تو دی ساتلی دی بل یو چې دی سختی بنی که چی دی هغه به د دوی ورسخه د الوتونو د دوی وزرونه چی دی دغه برخو څخه جوړ شوی ده او لکه یې دغه برخو څخه جوړ شوی ده سختو بنو څخه چې دوی ورسخه د الوتلو لپاره استفاده کوي بل موږ وایو دغه کم الوتونکي چی دی په دوی کې ځینې چې دی هګۍ د سشیدون په ډول سره دوی هم د سږو په واسطه تنفس کوي او د هګۍ اچي یعنې د هګۍ په واسطه د دوی د مسل تولید کیږي او هګۍ یې د کلک پوش په واسطه پوشل سوی دي لکه څنګه چې موږ وویل چې د دوی د پنیک چې دی د لیلا مل سوي چې دوی پوښلي دي او د دوی بدن یې ګرم ساتلی دي نو موږ دوی د تودو وینې لرونکو حیواناتو په ډله کې شمېرلی سو چې د دوی د بدن تودوخې درجه چې ده تقریبا 30 سانتي ګراد ورپسې راځو د الوتونکو ډولونه ته الوتونکي چې دي هغه مختلف ډولونه لري د هغو بڼوکو او مشوکې سره پښو ته په کتو سره موږ دوی په مختلفو ډلو باندې ویشل سوي ویشو چې د دوی د مشوکې څخه معلومیږي مثال موږ ته دا راښکاره کوي چې دغه الوتونکي څه شي خوري او همدارنګ پښې بیا موږ ته دغه راښیي چې دوی په کومو برخو کې په کومو د چاپېریال په کومو ساحو کې دوی څه کوي ژوند کوي د الوتونکو مختلف ډولونه موږ لکه چرګان ویلی سو هیلي کوتره اوش مرغه پینګوین او همداسې ډېر مختلف نور ډولونه لري ورپسې راځو تی لرونکي حیوانات دوی چې دی موږ وایو د دوی کم دغه کم چیچان چې دی یا نوي زیږېدلي ماشومان چې دی هغه د دوی د تیون څخه په استفاده تغذیه کوي او دغه کم نباتات چې دي په خپزان کې د سږو سږي لري چې د هغو سږو په واسطه دوی تنفس کوي. لکه څرنګه چې موږ وویل تی لرونکي نباتات چې دي دغه دي د کم تیو په واسطه دوی کم کوچني موجودات چې دي هغه تغذیه ورڅخه کوي، نو ځکه د دوی په دغه شیدو کې چې دي اوبه، پروټین او کاربوهایډریټ، یعنې د دوی شیدې چې دي د دغو درو برخو څخه جوړ شوي دي. او بل موږ وایو تیلرونکي حیوانات چې دي هغه د مغزه چې دي نسبت و نورو حیواناتو ته تیز دي، نو ځکه دوی د تخریش په مقابل کې چټک عکس العمل شي کوي ښکاره کوي، او همدارنګه د دوی د زده کړې توان هم چې دی ډېر دي. ورپسې راځو د دوی ډولو ته. دوی چې دي خپله په درې ډوله دي: هګۍ اچوونکي، کڅوړې لرونکي او پلاسنټا لرونکي. هګۍ اچوونکي چې دي دغه کم د موجودات چې دي دغه کم حیوانات چې دي دوی نوي زیږیدلې بچیان چې دي هغه د هګۍ په واسطه چې کېږي هګۍ کې اول یي او وروسته چې کله هلته وده وکړي خپل نهایي حد ته ورسېږي، د هګۍ څخه چې کېږي راوځي او وروسته بیا د مور د شیدو څخه په استفاده دوی تغذیه کوي. چې ښه مثالونه یې موږ د شیشګي ده ورکولی سو، د پلاتیپوس ده ورکولی سو، او داسې ډېر نور ډولونه هم خپل پزنګ کې لري. او بل موږ وایو د تی لرونکي ژوندي موجود حیوانات چې دي دوی مختلف غاښونه لري، چې دغه مختلف غاښونو په واسطه دوی مختلف هر یو مختلف خواړه چې کوي اخلي. ورپسې راځو کڅوړې لرونکي. بل ډول چې دي کڅوړې لرونکي دي، چې په دې ډول کې موږ وایو د دې جنین چې دي مخکې له دې چې خپل نهایي حد ته ورسیږي دوی تولیدیږي. وروسته دغه کم حیوانات چې دي خپل په ځان کې کڅوړه لري، چې د دغه په داخل کې د دوی هغه نوی جنین چې دی هلته نور هم چې کوي وده کوي تر څو هلته چې خپل هغه نهایي حد ته ورسیږي، چې په هغه کې بیا وروسته چې کله دغه کڅوړه کې چې دی کله ژوند کوي د مور د تیین څخه په استفاده خپل تغذیه کوي وده کوي نمو کوي. چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د ښه مثال یې د کنګرو ده ورکولی سو، چې هغه چې دی په کڅوړه کې خپل کم نوی جنین یا نوی بچی چې دی هلته ساتي. ورپسې راځو پلاسنټا لرونکي حیوانات چې دي. دا حیوانات چې دي د مخکې د دې چې وزېږي اول د خپل مور په رحم کې د پلاسنټا له لارې تغذیه کوي. کله چې د مور په رحم کې خپل هغه نهایي حد ته ورسېږي نور آماده اوسي چې نور چې سه بهر راسي یا وزېږي، بیا نو چې کېږي دوی هغه کم پلاسنټا نهایي حد ته ورسېده بیا نو داخل تولیدیږي او دوی بیا د مور د تین څخه په استفاده تغذیه کوي. چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د غوایي ده، وزه، پسه او همدارنګه ډېر نور اهلي حیوانات هم موږ کولی شو چې په دې کې چکو شمار کړو. نور وحشي حیوانات هم پکښې راځي، لکه مثال موږ زمری ویلی سو او همداسې ډېر نور. اوس ورپسې راځو زموږ بلې موضوع ته، چې د افغانستان تی لرونکي او الوتونکي حیوانات دي. لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو چې افغانستان یو غرنی او په وچه کې پروت هیواد دی، نو د حیواناتو له مخې دوی ډېر حیوانات چې کړي دي خپل په دغه هیواد کې وجود لري، چې تقریبا الوتونکي مرغان چې دي تقریبا 1500 شاوخوا پیژندل شوي دي، او تیلرونکي چې دي هغه تقریبا 140 ډوله یې شاوخوا چې شوي دي پیژندل شوي دي. بل موږ وایو چې دا کم د دغو حیواناتو د ساتلو لپاره تر څو دوی چې سي پاتې سي د هغه لپاره باید د ځینې شیان موږ په نظر کې ونیسو. مثال د ځنګلونو د منځه وړل چې دي د دغو حیواناتو د له منځه تلو لامل کېږي، چې اوس هم په نړۍ کې ډېر زیات حیوانات د دغو ځنګلونو د له منځه تلو له امله چې سوي دي ډېر نسلونه له منځه تللي دي، او ځینې چې دي هغه د منځه تلو پر حالت دي. چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د فیلانو د ورکولی سو، او همدارنګه د پانډا یو ډول حیوان دی چې د خرسان په ډله کې راځي. دغه کم خرسان چې دي دوی هم چې سوي دي نسل یې ورځ تر بلې کمیږي، پر کمیدو روان دي، چې د دوی لپاره باید مختلف هغه کم ساحه چې ده برابر سي تر څو، او مختلف خواړه ورته برابر سي تر څو چې د دوی نسل له منځه ولاړ نه سي. ورپسې راځو د کبانو، الوتونکو او تیلرونکو اقتصادي اهمیت. د دغو حیواناتو څخه د دوی د پوستکي څخه د دوی مثال د خوړو په ډول هم استفاده کیږي، د پوستکي څخه هم استفاده کیږي. لکه مثال که چیرې موږ مایان په نظر کې ونیسو، مایانو یا کبانو غوښه چې ده د هغوی مثال پروټین چې دی د ای ویټامین ای او ویټامین ډي د دوی په خوړو کې مثال وجود لري، په غوښه کې وجود لري چې دا د انسانانو د تغذیې لپاره ډېر ګټور دي. همدارنګه موږ وایو چې د پخوا نی وختونو څخه را په دې خوا انسانان چې دي ټوله په دې باندې اخته دي، تر څو ډېر وحشي حیوانات چې کې اهلي کې او تر نن ورځ پرې ډېر هم چې کړي دي اهلي کړي دي. چې مثالونه موږ او تاسو وینو، لکه مثال غویان دي، پسه، مثال سپی، پیشي، دا ټوله چې دي چې کړي دي اهلي کړي دي. چې د ډېریو حیواناتو څخه نن مثال د خوړو د غوښ څخه استفاده کیږي، د دوی د پوستکي څخه استفاده کیږي او په ډېرو نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. همدارنګه د دوی څخه د زراعت کې د کود په ډول څخه هم چکیر استفاده کیږي، تر څو د دوی دا کم د کرنیز محصولات چې دي هغه چې څه شواده وکړي. ورپسې راځو زموږ موضوع چې ده پر همدا ځای پای ته ورسېدله. انشاءالله چې په دې فصل کې تاسو ډېر څه زده کړي واوسي او د دې ټول څخه استفاده وکړي او دا کوم نوټونه درسونه چې تاسو وویله هغه خپل ځان سره تکرار کړي. راځو زموږ د نن ورځې و اخرنی برخې ته چې د پوښتنو برخه ده. د هر وخت پر کم موږ درې پوښتنې لرو، تاسو دا درې پوښتنې د ځان سره نوټ کړئ او جوابونه یې لاسته راوړئ. لومړی پوښتنه ده: زو حیاتین په څو ډوله دي؟ د مثال سره یې واضح کړي. دویم سوال: د الوتونکو ځانګړتیاوې ووایاست، چې کومې ځانګړتیاوې لري؟ دریم سوال: تیلرونکي په څه ډوله دي؟ واضح یې کړي. انشاءالله چې سوالونه مو نوټ کړي اوسي او ځوابونه هم ورته لاسته راوړو. نور ستاسو وخت نه نیسم، ستاسو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه، هیله لرم چې تو جور رو غو سیاد من بیست. شنو اغلاست نه هم ټولګي و اتم لوسته. از موږ نن ورځې لوست چې دی د تیر لوست په ادامه، په تیر لوست کې موږ د هډوکو جوړښت مو پیژندلی، د هډوکو مختلف ډولونه مو پیژندله، همدارنګه بندونه مو پیژندله او ومو ویل چې دوی څه ارزښت زموږ په وجود کې لري، د انسانانو په جوړښت کې لري او د حرکت کولو دپاره څه اړتیاوې لري. د دوی دندې مو وویلې. نن ورځ راځو موږ او تاسې عضلاتو سیستم پیژنو. دی دواره چې دی دوه جلا مختلف سیستمونه دي چې هر یو جلا دندې سرته رسي. د هډوکو وروسته چې دی زموږ په بدن کې عضلات راځي، چې زموږ او ستاسو نن ورځې درس چې دی هغه د 50 صفحې څخه تر 50 صفحې پورې به دوام وکړي. ترڅو زموږ او ستاسو موضوع په عضلاتو پیژندنې سره شروع کوم. عضلات چې دی خپل نرم او قوي نسجونه دي چې د حرکت کولو، بدن ته د شکل ورکولو او د داخلي اندامونو د فعالیت په کنټرول کې زموږ سره مرسته کوي. عضلات چې دی د انسان بدن یو حیاتي برخه جوړوي او د دوی فعالیتونه چې دی د ژوند لپاره خورا ډیر مهم دي. او دی چې دی د انقباض او انبساط، د عضلاتو انقباض او انبساط چې دی زموږ د بدن د حرکت لامل کیږي. موږ وایو عضلات څه ډول یو جوړښت لري. عضلات چې دی هغه د الیاف منامه له ځانګړو حجرو څخه جوړ شوي دي، چې دغه د الیاف تارونه دي چې د عضلې ساختمان یې جوړ کړی دي او یو د بل تر څنګ قرار لري. او موږ وایو د عضلو په حجرو کې چې دي پروټینونه وجود لري، چې دغه د پروټینو نري تارونه چې دي د دوی د انقباض او انبساط څخه کږېدل او بیرته خپل د مطلب د حرکات چې کېږي د عضلو رامنځته کېږي. دغه پروټینونه چې دي مختلف پروټینونه دي چې دوه اساسي چې دي هغه د اکټین او مایسین په نامه سره یادیږي، چې دوی کله یو پر بل باندې چې دي یو د بل مقابل کې حرکت سرته ورسي، عمل سرته ورسي، د هغه په صورت کې انقباض او انبساط صورت نیسي. او بل موږ وایو خپل د عضلې دا کم ټوله حجرې چې کله کښېکاږل سي، منقبض سي، په هغه وخت کې موږ د بدن یو غړي مثال لاس د پښه د هغه څه کوي حرکت کوي. عضلات چې دي هغوی مختلفې دندې سرته رسي. مثال د بدن حرکت کول دي چې موږ وایو دی چې دي د سکلیټي برخه چې ده شکایت ده پړشلې ده چې دغه کله چې دوی کشش مثال کشیږي انقباض انبساط کوي د هغه په ترڅ کې چې شي کېږي دغه سکلیټي برخه حرکت کوي. او همدارنګه موږ وویل چې دوی څه کوي داخلي اندامونه ساتي. مثال د خبرې دغه کوم ملایم عضلات چې دي د زموږ داخلي سیستم نور غړي چې دي هغه ټول څه کوي د خارجي صدماتو څخه ساتي. او په عین حال کې بله دنده موږ ویلی سو چې د وینې پمپ کول. موږ وایي د زړه عضلات چې دي د زړه مثال دا د زړه کوم عضلات چې دي د زړه د تپیدلو یا د زړه عملیت چې کوي کنټرول یې. همدارنګه د بدن تودوخه چې د هغه په عضلاتو پورې اړه لري چې د بدن تودوخه هم چې کوي راته ساتي. زموږ داخلي برخې چې دي ټول فعالیتونه چې دي هغه د تودوخې په هغه نورمال اندازه کې دي چې کوي خپل عملیه سرته رسیږي. مثلا د متابولیزم عملیه چې ده چې هغه څه دی د دغه عضلاتو له امله دا د بدن تودوخه چې کېږي په خپل اصلي اندازه کې ساتل کېږي. او همدارنګه زموږ بدن ته یک شکل ورکړی دی یو شکل ورکړی دی. ورپسې راځو د عضلو ډولونه. عضلو چې دی هغه عموما په درې ډوله ویشل شوي دي چې مخطط عضلې دي، شوي عضلې دي، او د زړه عضلې دي یا هم خط لرونکي عضلې چې مخطط موږ وویل. اوس راځو دې ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو سکلیټي عضلې. سکلیټي عضلې چې دي هغه موږ وایو د زموږ ټولو انسانانو د بدن تقریبا 40% وزن چې دی سکلیټي عضلې جوړوي. چې دغه سکلیټي عضلې د دې باعث کیږي چې زموږ بدن حرکت په زموږ بدن کې حرکت رامنځته شي. یا دوی د دې باعث کیږي چې کوم سکلیټي عضلې چې دي هغه د شور کې د حرکت کولو مثال لامل ووسی. یو چې دغه حرکتونه چې دي موږ مثال کوم کسان چې ورزش کوي یا کوم کسان چې خاندي یا غصه کیږي د دوی په شکلو کې په واضح ډول سره معلومیږي. موږ وایي سکلیټي عضلې کوم حجرې چې دي لکه څنګه چې دوی ډېر فعالیت سرته رسوي نو د دوی کوم حجرې چې دي هغه د په داخل کې چې دي د یو پر ځای څو هستو څخه چې سوي دي جوړ سوي دي. چې د دغو سکلیټي عضلو د خپل لامس خو منمیش موږ سکلیټ پوښلې دي د انقباض څخه د عضلو د انقباض چې کېږي د دې له امله حرکت رامنځته کېږي. سکلیټي عضلې چې دي خپل دغه کوم عضلې چې دي مخطط شکل لري یا خط لرونکي شکلونه لري او د دې دغه کوم د هډوکو سره چې نښتې دي د ټینډن په نامه یو جوړښت دی چې دغه هډوکي او عضلې خپل په منځ کې سره په کلک ډول سره نښلولې دي. د مثال په ډول کچیر موږ وای د عضلات سره د حرکت سرته رسي. د مثال په ډول کچیر موږ بایسپس په نظر کې ونیسو یا هم دوه سر عضلې چې موږ د اوجو یا مټ په برخه کې چیلې قرار لري چې دغه بایسپس چې موږ مټ او هډوکي چې کې سره نښلي کله چې د دوه عضلو چې کې انقباض صورت نیسي چې موږ د مټ اوجې چې د کوم د مټ مورې کوم خواته کشيږي د اوجې و خواته کشيږي چې مثال دغه بایسپس چې موږ په هغه کسان چې سپورت کوي په هغه کې وینو چې بایسپس چې کېږي په ډېر اندازه ښکاره کېږي چې دی د خپل چې دی دوه سره دی یعنی یو طرف یو خوا چې ده هغه چې کېږي کش خوري چې مثال موږ هغه مثال کژیږي هغه کژی دو چې د موږ د فلیکسر په نام سره دو او هغه برخه چې مثال موږ په بدن کې یوازې بایسپس نه نورې برخه چې شي کې بیرته دغه برخه سموي هغه به چې په نام سره اکستنسر په نام یعنی کژی دونکو برخه د فلیکسر په نامه سره او سمو کې برخه د اکستنسر په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو موږ او تاسو د سکلیټي عضلو وروسته موږ او تاسو په دې باندې پوهیږو او پاتې دي نیمه یو موضوع چې دا کوم د دوه سر عضلې چې دي هغه د کژیدونکو چې دي هغه دوه سر عضلې څخه جوړ شوی او دغه کوم چې سمون کې هغه د درې سر عضلو څخه جوړ شوی. ورپسې راځو شوي عضلې. شوي عضلې چې دي به مخطط یعنی خط دوله جوړش نه لري مخطط عضلات څخه نه دي جوړ شوی او شوي عضلې چې دي خپل جوړښت یې اوږد او دکمانند دي او دوی یوازې یوازې دی هستې څخه جوړ شوی یعنی د دې کوم حجرې چې دي یوازې یوازې یو هسته لري او دوی مطلب په لږ انرژي سره تر ډېره مودې پورې انقباض په حالت کې پاتې کیږي یعنی په لږ انرژي په مصرف سره په کارولو سره دوی خپل فعالیت سرته رسوي او د دې کوم فعالیت نه چې هغه ډیر کرار سره رسیدم. مثال په ډول د وینې رګونو کې دی قرار لري، هضمي سیستم کې کوم غړي چې دی په هغه ټوله د چیسه خجور سوي، دغه شوي عضلو څخه جوړ سوي دي، او دوی چې دی موږ او تاسو وایي چې پاڼې ته ورته جوړښت لري. چې مثال دی عموما دا کم شوي عضلې چې دی موږ وایي دا په غیر ارادي کې، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي، د دوی کوم فعالیت چې دی سرته رسیږي هغه زموږ ستاسو په کنټرول کې نه دي. ورپسې راځو د زړه عضلې. د زړه عضلې چې دی د شمزی لرونکي حیوانات کې فقاریه حیوانات کې چې دی د دوی زړه چې دی د زړه عضلو څخه جوړ سوی دی، چې د دوی حجرې چې دی هغه یوازې او یوازې یوه هسته لري، او د دوی کومې عضلې چې دی دوی نه ستړي کېدونکي دي، یعنې د دوی دوامداره د زړه عضلې چې دی په دوامداره ډول سره فعالیت سرته رسوي. مثال د کوم وینه چې دغه کوي، مثال تصفیه کوي، دغه کوم فعالیتونه سرته رسوي، مثال بیرته هغه پاکه سوي وینه د بدن ټولو اعضاو ته لیږدي، دا یعنې ډېر فعالیت ته ضرورت لري. نو د دوی کوم عضلې چې دي هغه نه ستړي کېدونکي دي، او د دوی عضلې چې دي هغه هم خط ډوله جوړښت لري. او بل موږ وایو د زړه عضلې چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، ځکه چې زموږ په کنټرول کې نه دي، خپل فعالیت په دوامداره ډول سره سرته رسوي. او پاتې د نیوې چې د دوی کوم حجرې چې دي یوازې د شوي د عضلې چې دي هغه د یوې هستې، د زړه عضلې چې دي هغه هم د دوه هستې څخه، ځکه مخکې موږ وویل چې دغه کوم حجرات چې مثال ډېر فعالیت سرته رسوي، نو دوی یا مثال حجروي ویش یا نور کوم فعالیتونه چې سرته رسوي، نو دوی ډېر کار چې سرته رسوي دوی باید ډېرې هستې، او تر څو د دوی کوم فعالیت چې دي هغه په چټکۍ سره مخته ولاړ شي. ورپسې راځو د عضلات فعالیتونه ډولونه وایو. د عضلاتي فعالیتونو ډولونه چې دي هغه عموما موږ په دوه ډوله دي، چې مخکې مو هم یادوري وکړله چې ځینې ارادي او ځینې هم غیر ارادي دي. یعنې په زموږ په بدن کې کوم عضلې چې وجود لري، ځینې زموږ په کنټرول کې دي چې هغه ارادي دي، او ځینې غیر ارادي دي. عموما شوي عضلې او د زړه عضلې چې موږ تاسو وویله هغه په غیر ارادي کې، یعنې زموږ په کنټرول کې نه دي. د دوی کوم فعالیتونه چې دوی سرته رسوي هغه زموږ په کنټرول کې نه دي. دوی کوم پیغام چې ورته راځي یا کوم سیګنال چې ورته راځي د عصبي سیستم د لارې، دوی خپل فعالیت شي کوي هغه وخت پورې مخته وړي. او پاته سو سکلیټي عضلې چې دي هغه په ارادي عضلو کې مشمیرلې، ځکه چې هغه زموږ په کنټرول کې دي. کله چې زه غواړم لاس پورته کښته کړم، خو دا په سکلیټي عضلو کې شامل دي، نو دوی چې کوي هغه وخت لاس پورته کښته کیږي. ځینې وخت کېدلی سي چې زموږ برخه غیر ارادي فعالیت وکړي هغه په غیر نورمال حالاتو کې کېدلی سي، یا هم ځینې وخت دغه رقم هیجان او د دې څخه هم کېدلی سي. او زموږ د بدن سکلیټي برخه کې هم ځینې چې دي غیر ارادي او هم ارادي، په یعنی په یو حالت کې هم ارادي فعالیت سرته رسي او هم غیر ارادي. چې هغه لکه مثال موږ مثال د سترګو د اور کولای سو، کله چې موږ او غوړ سترګې را پوالای سو، او کچیر زموږ په اراده کې ونه د سترګې را پیدا چې غیر ارادیم کېدلی سي، یعنی کتر ډیر وخت پر موږ سترګې ونه پوخ، په غیر ارادي ډول سره موږ سترګې خپل چې کېږي رپیږي. ورپسې راځو ورزشي حرکات. زموږ د عضلاتو غټوالی چې دی هغه د رشتو په شمېر پورې اړه نه لري، چې یعنی یا مثال زموږ د عضلاتو زور د مقاومت مو چې دی هغه په شمېر د عضلاتو پورې اړه نه لري، بلکې په دې پورې اړه لري چې تاسو څونه فعالیت سرته رسوي، څونه ورزش. دا ورزشکاران عضلات چې دي هغوی چې دي ډېر مثال ښه غټ عضلات لري، ځکه چې دوی چې کوي فعالیت سرته هر څونه چې زموږ عضلات چې کېږي انقباض په کښې کې صورت ونیسي، غوندې دوی غښتلي قوي کېږي او همدارنګه غټیږي. کنه دا چې دی عالمانو معلوم کړی دا چې د کوچنیوالي څخه، یعنی د مور په نس کې لا د دوی د عضلو د رشتو چې شمېر هلته ټاکل شوی، نو د دې دپاره چې موږ قوي عضلې ولرو د هغه دپاره ورزش لازمي دی، چې یو موږ همیش ورزش وکړو، حرکات اجرا کړو تر څو موږ عضلات قوي واوسي او همیش فعالیت سرته ورسي، ښه فعالیت سرته ورسي. راځو د غښتلو عضلو درلودل. د دې دپاره چې موږ او تاسې غښتلي عضلې ولرو ډیر فعالیتونه دي. مثال هغه لپاره باید موږ ښه تغذیه ولرو، تر څو که چیرې موږ ښه تغذیه وکړو موږ کولی شو چې ښه عضلات ولرو. همدارنګه ورسره مثال څونه چې موږ تغذیه ښه کړو، کاربوهایډریټونه وخورو، پروټینونه واخلو، کافي اندازه همیشه هایډریټ واوسو، یعنی اوبه وڅښو، دا د دې لامل کیږي چې زموږ عضلات قوي او سالم واوسي او د ډیرو سختیو په مقابل کې همیش مقاوم پاتې سي. همدارنګه ځینې فعالیتونه دي، وزنی دا کم روزانه فعالیتونه چې موږ سرته رسو، دا هم د دې لامل کیږي چې یو غښتلی عضله ولرو. او بل ځینې وزنونه پورته کول دي، تمرینات دي چې دغه تمرینات د عضلو د سالم پاتې کېدو لامل کیږي. چې هر څونه زموږ عضلې کش خوري، منقبض کی، انقباض کوي، غونده د انسان دا کم عضلې چې دي هلته انرژي ډېره زیات، یعنی کله چې مثال موږ یو عضلې حرکت پښې حرکتونه یې شکوو، دا زموږ کم حجرات چې دي هغه د دې سره مخته کېږي چې نور چوي کې ډېر میتابولیزم فعالیت سرته ورسي او ډېره انرژي تولید کړي، چې دا د څه کېږي د ښه عضلات درلودلو لامل کیږي. او همدارنګه ورپسې راځو د عضلات صدمې، چې دا هم یو د مهم موضوعات څخه دی چې ډېری وخت ځینې بې ځایه حرکتونه یا هم سالم غذا نه خوړل، ښه تغذیه نه درلودل، په کافي اندازه مثال ویټامین ډي او همدارنګه کلسیم نه اخیستل د دې لامل کیږي چې د عضلات د صدمې سره مخامخ سي، او یا هم د ځینو خارجي صدمات څخه چې هغه د پاره باید ځینې فعالیتونه ځینې تمرینونه اجرا سي، چې الیافونه چې دي هغه څه کیږي ځینې وخت زیانمن کېدلی سي او بې ځایه حرکتونه موږ او تاسو ویل چې دا زموږ د بدن نورې برخې هم خپل تر تاثیر لاندې راوستلی سي. ښه، ورپسې راځو زموږ د موضوع اخرنۍ برخه چې د پښتنو برخه ده. درې پښتنې لرو خپل ځان سره نوټ کړي. لومړی پښتنه عضلات واضح کړي او ووایاست چې په څو ډوله دي. دویم سوال، د سکلیټي عضلې حجرې او د زړه عضلې عضلات او حجرې څو هستې لري. دریم سوال، عضلات په کوم حالات کې صدمه ویني؟ ستاسو ټول توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي چې ټول جو روغ او صحت مند یاست. شروع خلاص د لسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ موږ تاسو په یو ډیر مهم موضوع باندې بحث کوو او ځان پرې پکو. که چیرې تاسو متوجه سوي اوسئ، موږ او تاسو که خپل ځانو ته یوازې وګورو، په موږ او تاسو کې ډېری هغه خصوصیات چې زموږ په مور پلار کې اوسي، یا د مور یا هم د پلار خصوصیات مشترکات سوي، یا د سترګو رنګ، د وریښتانو رنګ، د جلد رنګ، یا هم دغه رقم زموږ ډېر خصوصیات غوته ورتي، چې دا ټول چې دي د جینیټیک اړوند دي. یعنی دا جینیټیک دي چې د مور او پلار خصوصیات تر موږ خپل تر مثال بل نسل پرې رالېږدي. زموږ استاد درس په څلور پنځوسمې صفحې څخه تر یو شپېتمې صفحې پرې دوام وکړي. جینیټیک څه ته ویل کیږي؟ موږ وایو د وراثت په علم کې د والدینو څخه و راتلونکي نسل ته د خواص او کم خصوصیات چې وي په هغو کې د هغه لېږد عبارت د جینیټیک څخه دی. چې جینیټیک موږ ته د دوو خصوصیاتو لېږد یو نسل څخه بل نسل ته راشي، یا هم د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته د والدینو څخه و نوي نسل ته چې کم پاتې کیږي هغه د چشې جینیټیک په نامه سره یادیږي. دا رقم مثال موږ خصوصیات ویل دا ټول چې دی د جینیټیک لامل دی. جینیټیک چې دی د ژوندې دا کم علم چې مثال د دې څخه باس کوي د جینیټیک په نامه سره دی. جینیټیک چې دی د ژوندې موجوداتو د جینونو وراثت او جینیټیک ځانګړتیاو د مطالعې علم دی. دا په مختلفو برخو کې حیاتي اهمیت لري، ځکه چې د ژوند د بنسټیزو پروسو د پوهیدلو لپاره لاره برابروي او د ساينس، طب، کرنې او چاپیریال ساتنې په ډګرونو کې ګټه ورده. دوی چې دی مثال موږ د ساينس په برخه کې لکه د ناروغي په تشخیص کې، همدارنګه د نباتاتو په کرنې په برخه کې او د ژوند د کم جنایي سیرنې چې دی هغه کې مثال جینیټکس ډېر مهم رول لري، په چاپیریال په سیرنو کې مهم رول لري، په ټولنیز او اقتصادي برخو کې ډېر، یعنی زموږ د ژوند په ډیرو اړخونو کې زموږ سره مرسته کوي. جینیټیک تاریخ ته راځو. تقریبا لس زره کاله پخوا چې و خلک په دې کار باندې شروع کړي و چې دوی به مثال ځینې نباتات ولکه چې لکه غنم کچې ریموش په نظر کې غنم چې و پاولو وختو کې به یوازې یو دانه تخم به ورکوي، یو دانه به ورکوله، مګر ورسته د دوی کم دغه کم انسانان چې پر دوی باندې کار کوي ترڅو د هغه څخه یو ښه نسل رامنځته کړي. دغه رقم د ډیرو حیواناتو په اهلي کولو باندې اخته و چې د هغو حیواناتو څخه اوس نن موږ او تاسې د غوښو او د شیدو څخه استفاده کوو، لکه غواګانې چې دا چې دی د انسانان یعنې تقریبا د پخوا راهیسې په دې کار باندې بوخت وه، چې وروسته اوس نن نړۍ چې ده دغه کوم پراختیا یا دا د نسل تغیر ورکول چې دی یو نوي پړاو ته داخل شو، چې دغه نوي پړاو د جینیټیک په نامه سره یادیږي. جینیټیک چې و هغه په د بیولوژیکي نړۍ کې یو نوی انقلاب راوستی، چې په اتلسمې پیړۍ راوروسته بیا نو پوهانو پر دې باندې مثال بحث کوي چې دغه کوم نسلونه چې اوړي داسې خواص چې لیږدول کیږي دا د څه شي پر اساس باندې، مګر دوی نسوی کولای چې کمی تجربې چې دی هغه سم په سم ډول سره وکړي، ځکه چې یو خودي سم مشخصات دا کوم مشخصات چې واغه به سم دا کوم ځانګړتیاوي چې واغه سم نسوی مشخص کولای، او ټول دوهم غټ مشکل چې و هغه پر ریاضي کې د معلوماتو نه درلودل. د دې وروسته لومړنی عالم چې اتریشي راهب و ګریګور مندل نومېدی، چې د خپل د کلیسا تر څنګ ژوند کوي، کلیسا کې او استاد و. دی په بیولوژي او ریاضي کې د ډېرې پوهې پر اساس باندې چې هم ریاضي باندې پوهېدی هم په بیولوژي باندې، په دې وتوانېدی چې خصوص د جینیټیک څه شي کې مثال د جینیټیک د خصوصیاتو لیږد معلوم کړي چې خصوصیات څنګه د یو نسل څخه بل نسل ته لیږدول کیږي او د کوم شي پر اساس باندې لیږدول کیږي. هغه د مشنګو بوټي راواخستی خپل د کلیسا په شاوخوا کې هلته وکړل، چې تقریبا د خپل په د تجربو په ترسره کولو کې په کلونو وخت تېر تر څو خپل هغه نتیجې ته ورسیږي. خو متاسفانه چې خلک هغه وخت د په نظر باندې نه پوهېدل او پر ده باندې مختلف نومان یادول، چې تقریبا شل کاله د ده د مرګ وروسته دوی دا کشف کړل چې د ګریګور مندل کوم نظریات چې و هغه ټوله صحیح و د جینیټیک په اړه. راځو د پرمشنګو باندې تجربې وایو. مندل چې و د هغه مثال د په تجربو کې بریالیتوب لامل شو، یو خو دا و چې د پریازي کې عمومي ډېر معلومات درلودل پوه په هغه کې، او بل د یو ښه انتخاب کړی و خپل د تجربو دپاره هغه چې شو مشنګ و. مشنګ چې و هغه یو خو ډېر ژر وده کوله، نسلونه ژر رامنځته کېدله، یو په دې ډول سره هم شو، او د مثال موږ ویله په نسلونو مثال نسلونه چې دي هغه ډېر ژر ژر تولیدل، او د دې تخم چې و یا کوم خصوصیات چې و ځانګړتیاوې مشخصې وي. په مثال په دوه حالاتو کې ښکار کېدل، که د دانه تخم یې موږ په نظر کې یا به صاف و یا به ګوزي و، منځنۍ حالت یې نه درلودي، کې ګل مثال موږ په نظر کې یا به سپین و یا هم ارغواني و، منځنۍ حالت یې نه غوره کوي، چې دا څه شو د دې لامل سو چې د مندل تجربې کامیابې واوسي. لزو مثال په دغه کوم دغه چې و تخم چې د انتخاب کې په هغه کې ډېر خاصیتونه، یا خو د دې تخمونه لکه څنګه چې موږ وویل یا به هواري یا به صافي وي، او د دې کومه ونه چې به یا به کوچني یا هم جګه به وه، او دی به یا بنجاني یا سپین ګل ورکوي. ورپسې راځو د مندل تجربو ته. مندل چې و هغه لومړی دغه کم نبات چې و هغه پیښوي تر څو هغه خپل په ځان کې مثال خپله وده وکړي. په دغه کم نبات چې و د اول پیښوي چې دی د سلف پولینیشن یا هم ځاني ګردشندنه، چې په تېرو لوستونو کې موږ ویلې وه، دغه نبات چې و د مؤنثه برخه او مذکره برخه خپله په دغه ګل کې وجود درلودله، او ځاني ګردشندنه مخته وړل، د ځاني ګردشندنې په واسطه نسلونه رامنځته تکول. دا اول پریشر و چې دا کم نسلونه چې دي ښه خالص سي، مثال ارغواني رنگ خپل په ځای کې پریشر وي تر څو هغه چې و کې نسلونه رامنځته کړي، ځاني ګرد شندنی په واسطه، سلف پولینیشن په واسطه، او تر په اخر کې چې سي خالص صفات یوازې، یعنی یوازې ارغواني او تخمام چې سي خالص و سي یو خاصیت ولري. او ورسته بیا دغه کوم نباتات چې غیر واخستله، مثال کوم زینی چې وچ سپینات له غواني دی، به دا خاصیت د لوی چ کراس پولیشن یا هم متقابل عکس دغه وکي ګډه شندنه وکي، چې هغه مثال یا د باد په واسطه یا د الوتونکو په واسطه به دوی چې کوله کراس پولیشن یا متقابل ګډه شندنه کول، چې هغه څخه به نور نسلونه رامنځته کېدل. ته چې اول دا کوم خالص نسلونه چې راواخستله، بیا د هغه ورسته بیا د خالص نسلونه خپل په منځ کې سره یو ځای کړل چې د هغه څخه د تجربې چې سولې کامیاب سولې. د منډل لومړی تجربې ترز لومړی تجربه کې لکه څنګه چې وویل سو د یوازې خالص اول خالص کړل دا کوم نباتات نبات چې وو دغه اول شکی خالص کې د مشنګ بوټی چې وو د ځاني ګرځندې په واسطه کله چې د خالص صفاتونه راوخ مثال پیدا سول بیا د راوختي ارغواني خالص او سپین خالص چې دی خالص نسل رمسته وی وو او وی خپل په منځ کې سره تزویج کړل یو ځای کړل چې دا تزویج د لومړي نسل یا هم فرست جنریشن په نامه سره یاد کړي چې په دې کې چې وو ټول نسل چې راوتی هغه بنجانی رنگ در ارغواني رنگ درلودي یعنی سپین رنگ په کې چې څو پټ پټ سو چې دا دغه مثال کوم چې پټ پټ سو هغه د مثال دغه مخفی صفت یا هم ریسیسیو ټریټ په نامه سره یاد کړل او کوم چې ښکارا سوله چې بنجانی یا ارغواني رنگ وو هغه د ډومیننت ټریټ په نامه سره یاد کړي. وروسته بیا د چی وکړل ول مثال دغه کوم مغلوب چې پاتې شوی وو مخفی چې پاتې شوی پټ چې پاتې شوی د غوښته چې دا پوسی چې دا په بل نسل کې راښکار کیږي او کیا د هغه د پاره دی راولاړ سو د دویمه تجربه یاد کړ چې دا د مندل د دویمه تجربه یا هم اف 2 یا سیکنډ جنریشن په نامه سره یادیږي. د دغه کوم نسل چې لاسته راغلی وو دی خپل په منځ کې سره تزویج کړل چې په نتیجه کې د هغه کوم مغلوب چې وو هغه کوم مخفي صفات چې وو هغه هم په دوهم نسل کې چسو راښکاره سو. که چیرې موږ دغه د ونی په نظر کې ونیسو اولې چې وکړل خالص ونی چې مثال جک قدی درلودي جک قدی چې وو هغه په تی تی سره یاد کړ او کوچنی قدی چې دی هغه په کوچنی تی تی او لوی قدونه په غټ تی تی سره یاد کړل. دا کوچنی قد لرونکي او لوی قد لرونکي نباتات ونی خپل په منځ کې سره تزویج کړ. کله چې دوی سره تزویج شو هغه کوم نسل چې لاس سره لري هغه ټول چې و غټ مطلب غټ قد لرونکي و چې د دوی هغه کوچنی قد چې هغه په دې کې پات سو مغلوب پات سو. وروسته دا هغه کوم کوچنی یو قد لرونکي چې و یو غټ تی درلودي په ځان کې یو کوچنی تی درلودي چې دا شو دا کوچنی تی مغلوب پات سو کوچنی قد مغلوب پټ پټ سو او لیکه د چسو ښکارا سو. بیا د چې دا دوه اول نسل یا اف یو نسل خپل په منځ کې سره تجویز کړل وروسته ولیدل چې دوی ته یو پر درې نسل په لاس ورکی یعنی دا کوچنی نبات چې وي چې قد لرونکي نبات هم پکې کې راښکارا سو. په څلورو نباتاتو کې دا هغه یو دانه قد چې وو ټیټ وو او درې نورې چې درلودي غټ قد لرونکي وو چې دا د اف 2 نسل په نامه سره یاد کړل. د مندل په تجربه کې تناسب لکه څنګه چې مندل په ریاضیاتو کې ډېر پوه او هغه خپل ریاضیات څخه په استفاده د دوی ترمنځ کم کوم دغه چې اندازه چې واقعي پیدا کړ د دوی ترمنځ یې تناسب جوړ کړي نسبت یې جوړ کړي. هغه کم مثال د خبرې د ارغواني ګلان چې و د اوغو شمیر حاصل چې لاس سره وړي هغه 215 عدد وو او د سپینو ګلانو اصل چې اندازه چې لاس سره هغه 230 عدد وو. بیا د دې ترمنځ نسبت ورکړي نسبت چې دی هغه پر ریاضي کې د دوه عددونو ترمنځ اړیکه مشتشې د کسر په بڼه چې مثال یو شی د بل عدد یا مثال د ارغواني د سپین څو برخې راغلي دي یا سپین د ارغواني څو برخې راغلي دي څو چند راغلي دي یعنی چندوالی مشترک کار کوي چې هغه مثال د رنگ راوخستې چې په رنگ کې مثال ارغواني رنگ چې وو 215 دانه او سپین رنگ 230 دانه وو دا رقم د دانه چې وي مثال ګونځوالی چې وو د ګونځي چې وي مثال ګونز دانی چې راغلی وي هغه 1,350 او صافي دانی چې راغلی وي پکې کې هغه 5,340 اویا وو. او په دې کې چې یو بل خاصیت و چې د دې ځینې دانې چې بې وې شنې وې ځینې بې ژېړ رنګ اخیستي وو چې هغه شین رنګ چې درلودي هغه 2001 او ژېړ رنګ چې درلودي 5002 چې د دې ترمنځ شکل نسبت معلوم کړي که چېرې مثال سپین او ارغواني رنګ موږ په نظر کې ونیسو دوی د سپین او ارغواني رنګ ترمنځ 3.15 پر یو تناسب جوړوي یعنی 215 چې کله موږ پر 230 باندې راوویشو موږ ته څو پلاس راکړي 3.15 پر یو پلاس راکړي چې موږ د دې څخه ویلای سو چه ارغوانی رنگ چی و هغه د سپین پس مثال سپین رنگ چی دی د ارغوانی د اشاری یو پینزه برخره ازی چه مثال ارغوانی رنگ پا دی که دیر رغالیو زکه چه ارغوانی رنگ چی دی هغه یو خود رنگ پر اساسون د سپین رنگ تیز رنگ لری نو زکه د دی پر سپین رنگ چی رالی غالب رالی او سپین رنگ پکشی که چی سو مغلوب سو چه بیا پا هغه دوام نسخ که دی برتا لشکار اسون. دا واز موږ او ستاسي د نن مهمه موضوع انشاءالله چې موضوع مو د ځان سره نوټ کړی په کتابچو کې مې لیکلی اوسې پاتې نور موضوعات به موږ او تاسې په راتلونکي لوست کې ووایو. دغه کوم موضوعات چې وایي دا ستاسې د معلوماتو لپاره ډېر مهم دي، باید په ښه ډول سره غوږ ونیسئ تر څو اخیستنې وکړئ. راځو په آخرنۍ برخه کې د هر وخت په رقم موږ درې پوښتنې لرو. دا درې پوښتنې تاسې خپل کتابچې راواخلئ او د ځان سره یې نوټ کړئ. لومړۍ پوښتنه ده جینیټیک تعریف کړي. مکمل معلومات کولی سئ چې ورسره ولیکئ چې مثال جینیټیک خپله څه مطلب ورڅخه څه شی دی او د څه شي دپاره کارول کېږي دا مفهوم. دویم سوال، مندل ولې له مشنګ څخه خپل د تجربې لپاره استفاده وکړه، یعنی هغه خصوصیات یې تاسې بیانوئ. او اخرنۍ پوښتنه، د مندل په تجربو کې تناسب څه ډول. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ مننه.
Radio Azadi.